آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درانه و اوریدونکو سلام. نن پنجشنبه د قوس یا لنده د میاشتې 19مه چې د دسمبر د میاشتې د 12مه سره برابر ده. دا د آزادۍ رادیو د خپرونې په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خپرونې پیلوي. په روانې خپرونه کې به د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه او رپورټونه هم درته لرو. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته چې زمان همکار در تولاندی کهی.
جمهوری غنی در ملی امنیت در رئیس رحمت الله نبیل استعفا منلید. در روسیه، امریکا او فرانسی استازی سبا پا جنیو که در سوریه پا اره خبری کهوی او پا جنیو که در احتمالی تروریستی پیشو در مخنیوی در پار کلک امنیتی ترتیبات نیول سویدی.
در بشپر خبرون الله آورید و روسیه در رپورتون هم در تلرو. پا اسلام آباد که در آسیا زلو پا کنفرانس که در ولسمشر محمد اشرف غنی در تیر واینا پا باب تبصره پی و رپورت که او رو چارواکی وی چه در ننگرار در اچین پولسوالی که در داشت خلاف عملیات پای ترسیدلی او در ملگر ملتونو در امنیت شورا لطرحگری سر در نریوال مبارزه پترس که ترحگر تا در پیسو و در بحیر در مخنوی او در هوای پا خلاف در هوای بریدونو او نور پوزی عملیاتو اجازه وار کرده. رپورتون در تا در بشپر خبرونو لعوریدو او روست خبرو او سپاموکی پورا خبرونو تا چه زنا شباشنا او تاهر اتسگزای در تا اولانده کهو. دا ولسمشر دا ویان مرستیال په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت د رئیس جنرال رحمت الله نبیل استعفا منلې ده. ښاغلی نبیل تیره ورځ په خپل فیسبوک پاڼه باندې د پاکستان سره د ولسمشر غنی د چلند په اړه انتقاد کړی و. ظفر هاشمي ویلی دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت د سرپرست رئیس د ټاکلو لپاره ارګ ته یو ځانګړی غونډه رابللې ده. مخکې د ملي امنیت ریاست په یوه بیان کې د ښاغلي نبیل استعفا تایید کړې وه او ویلي و چې هغه نن د پنجشنبې په ورځ خپله استعفا ولسمشر محمد اشرف غنی ته سپارلې ده. استعفا پاڼه رسنیو ته هم استول شوې ده. په استعفا پاڼه کې ښاغلي نبیل ولسمشر غنی ته لیکلي دي: له بده مرغه په تېرو څو میاشتو کې د دې تر څنګ چې د ځینو پالیسیو سره هم نظره نه وم، شرایط راباندې داسې تحمیل شول چې کاري زمینه راته تنګه شوه او د اعتماد جوړونې فضا په مختلفو دلایلو دومره خړه پړه شوې چې ستاسو بې حده فشارونو بدله شوه او همدارنګه ستاسو لخوا په شفایي توګه په پرله پسې ډول له ما نه د استعفا کولو غوښتنه له دندې نه زما د ګوښه کېدو سبب شو. ښاغلي نبیل په خپل ټویټر کې هم خپله استعفا پاڼه خپره کړې ده. پرون ښاغلي نبیل په خپل فیسبوک پاڼه کې د ولسمشر غنی په وینا باندې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې کړې وه انتقاد کړی و. هغه آیس آی په دې تورن کړی و چې په افغانستان کې بېګناه خلک وژني او دا خبره هم کړې وه چې طالبان د پاکستان لخوا تمویل او تجهیز کیږي او محافظت کیږي.
د کندهار په هوایي ډګر باندې د طالبانو په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 500 تنو ته رسېدلی دی. د دفاع وزارت ویلي چې په برید کې 8 ملکیان، 10 عسکر او 2 پولیسان وژل شوي دي. برید د سه‌شنبې په سهار پیل شو او 4 ساعته دوام وکړ. په برید کې 11 وسلوالو طالبانو برخه اخیستې وه چې ټول یې وژل شوي دي. د بلې خوا د کندهار د امنیې قومندان ویل دي چې د هغو ښځو او ماشومانو بدل به واخلي چې پرون د هوایي ډګر په برید کې وژل شوي دي. جنرال عبدالرازق ویل دي چې د دوی تحقیقات ښیي چې برید کوونکو د هغو کسانو څخه وسلې ترلاسه کړې وې چې پخوا یې په هوایي ډګر کې د یوه خصوصي امنیتي شرکت سره کار کاوه.
چارواکي وایي چې د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش خلاف عملیات پای ته رسېدلي، خو د اچین ولسوال وایي چې د ولسوالۍ نه د عسکرو ایستل به منفي تاثیر وکړي. نور تفصیل به د ذبیح الله غازي په رپورټ کې واورو.
د ننګرهار چین کې د داعش خلاف پیل شوي عملیات له درې میاشتنۍ جګړې وروسته پای ته رسېدلي او حکومتي سرتیري بېګا شپه له دې ولسوالۍ راوتلي دي. که څه هم امنیتي چارواکو دغه عملیات بریالي ګڼلي، خو ځایي ولسوال ویلي چې د ځواکونو وتل په سیمه کې د حکومت مخالفې غاړې ته له مورال ورکولو بله معنا نه لري. د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد نن یوې خبري ناستې ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 600 وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. هغه وایي د ګواښ لاندې سیمو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي، خو دا چین ولسوال په دغه سیمه کې شوي عملیات ناکام ګڼي او وایي له دې وروسته به د ملکي خلکو د وژنې او سر پرې کونې لړۍ بیا پیلېږي. هغه وایي دا چین امنیتي چارواکو په غرونو او بانډو کې ایسارو خلکو ته د خوراکي توکو پر لېږد هم بندیز لګولی. ولسوال غالب وایي تمه دا وه چې د مامند، پیښې او نورې غرنۍ سیمې به ونیسي، خو ځواکونو ایله یوازې پخوانۍ ټینګې کړې پوستې ساتلې.
پدې بابا بشپړ راپور د خبرونو نه وروسته واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د سویس چارواکو په جنیو کې د احتمالي تروریستي پیښې د ګواښونو په اړه خبرداري ورکړې دي. په جنیو کې پولیس په هغو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې باور لري په سیمه کې موجود دي. د جنیو چارواکو ویل دي چې دوی د هغو معلوماتو په اساس چې د سویس فدرالي چارواکو ورته د نومبر د 14 نیټې د پاریس د تروریستي بریدونو په اړه ورکړي دي کار کوي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ودانۍ د باندې ساتونکي د توپک سره ولاړ دي او د ښار په لارو کوڅو کې اضافي عسکر لیدل کیږي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال گینادی گاتیلوی د روسیې خبری آژانس ویلي دي چې د غونډې هدف دا دی چې د تروریزم خلاف ګډې هڅې ډیرې شي. تر اوسه خو امریکا او روسیې ګډ کار نه دی کړی. دواړو هیوادونو په سوریه کې جلا جلا پوځي عملیات کړي دي. د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. امریکا په سوریې کې هوایي بریدونه د داعش په خلاف کوي او روسیه بیا زیاتره هوایي بریدونه د نورو یاغي ډلو په خلاف کوي چې پکې هغه ډلې هم شاملې دي چې غربي هیوادونه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې په غونډه کې دا تایید کړه چې د امریکایي هیئت مشري به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ان پیټرسن وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویل چې غونډه به په سوریه کې د سیاسي انتقال په پروسې باندې تمرکز وکړي او د اوربان د ټینګولو لپاره په اصولو به خبرې وشي.
د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جان اون وایي چې هیواد یې هایدروجنی بم لري. د شمالي کوریا رسمي خبري آژانس د کیم جان اون له خولې ویلي دي چې شمالي کوریا اوس په اټومي وسلو سنبال یو پیاوړی هیواد دی چې تیار دی د خپل ملي حاکمیت څخه دفاع وکړي. د شمالي کوریا رسمي خبري آژانس دا هم ویلي چې کیم جان اون په پینګیان کې د یوې پوځي سیمې څخه د لیدنې په مهال دا خبرې کړې دي.
د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس غونډه به سبا د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي. خو داسې معلومیږي چې د 198 هیوادونو د استازو ترمنځ اوس هم د پیسو او اهدافو په اړه اختلافات موجود دي. پرون د چهارشنبې په ورځ په 9:20 پاڼو کې هغه مسوده خپره شوې ده چې ښایي تر اوسه هم په ځینو مهمو موضوعاتو باندې اختلافات موجود دي. په دغه موضوعاتو کې دا خبره هم شامله ده چې بډای هیوادونه باید څومره د غریبو هیوادونو سره مالي مرسته وکړي تر څو د اقلیم د بدلون په اړه اقدامات وشي. بله موضوع چې اختلافات ورباندې موجود دي دا ده چې مخپواد هیوادونو د یوې موافقې او ورسره د ژمنو غوښتنه کړې ده چې د نړۍ د تودوخې درجه د 2 سانتي ګراد نه ډیره نه شي. صنعتي هیوادونه بیا دا وایي چې د نړۍ د تودوخې درجه باید چې تر 1.5 سانتي ګراد نه ډیره نشي. مخپواد هیوادونه غواړي چې د دې وخت ولري چې په اسکرو او طبي تیلو باندې خپل اتکا کم کړي.
د متحده ایالاتو حکومتي چارواکو د مسلمانانو په ضد د ډونالډ ټرمپ څرګندونې غندلې دي. د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ارسلان سلیمان پرون په دې حقله د امریکا ژغ سره په مرکه کې خپل نظر څرګند کړی دی.
دا سوکوهنه د لوبه پخوانی مشهور چیري او په امریکا کې یو وتلی مسلمان محمد علي کلی د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو په کاندید ډونالډ ټرمپ باندې انتقاد کړی دی. ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې ویلي وو چې مسلمانان باید پرې نه خودل شي چې امریکا ته داخل شي. په یو لاند پیغام کې چې عنوان دی د ولسمشرۍ حقو کاندیدانو ته چې وایي امریکا ته د مسلمانانو په داخلېدو بندیز ولګول شي، محمد علي د مسلمانانو نه غوښتي دي چې د هغو کسانو په مقابل کې د مقاومت وکړي چې غواړي د خپل خصوصي اجنډا لپاره د اسلام نه استفاده وکړي. پر ټرمپ باندې په دې خاطر چې ویلی وو چې مسلمانان دي نه پریښودل کیږي چې امریکا ته داخل شي ډیر انتقادونه شوي دي. هغه دا خبره په جنوبي کارولینا کې د هغه نه وروسته وکړه چې د کالیفورنیا د سان برناردینو په سیمه کې 14 کسان ووژل شول. دغه 14 کسان د میړه او ماندینې لخوا چې دواړه مسلمانانو وژل شوي دي. تحقیقات ښیي چې بریدګرو افراطیت ته مخه کړې وه.
ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روښانه کړی دی چې متحده ایالات د تبعیض پالیسی نه لري. موږ د غیر تبعیضی پالیسی او د مذهب آزادۍ ته کلک ژمن یو. جمهور رئیس هم دا ویلی دی چې موږ په دغه هیواد کې د چا څخه د مذهب آزموینه نه اخلو. هغه له ټولو امریکایانو هم غوښتي دي چې دغه امریکایي ارزښتونو ته درناوی وکړي. د تبعیض منع کول پخپله هم د تبعیض څخه ډډه کول او د هغو خلکو څخه چې دغه هیواد ته
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د تخنیکی ستونزو له کبله تاسې مخکنی خبرې واورېدې. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نه واورېدل. پام کوي د روانې خبرونې لومړی رپورټ ته. په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې ورځې وینا کته هم یو لور ته په ټولنیزو رسنیو کې له یو لړ موافقو نظرونو سره مل وه، خو بل لور ته په کور دننه سیاسي څېړونکي بیا په دې باور دي چې پاکستان لا هم صادق نه دی. خو د سولې عالي شورا خبر ورکوي چې په یوه میاشت کې دننه به له وسلوالو مخالفینو سره خبرې پیل شي. په هکله د رحیم ګل څاروان راپور اورو.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا او له پاکستانی چارواکو سره لیدنې او کتنې په کور دننه له موافقو او مخالفو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا نن وویل چې افغانستان او پاکستان نن هوکړې ته رسیدلي چې په یو میاشت کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره په تیره بیا له طالبانو سره د سولې د دوهم پړاو خبرې پیل شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو رئیس اسماعیل قاسمیار امریکا غږ ته وویل چې ډیر ژر په یو میاشت کې دننه به د دوهم پړاو مذاکرې پیل شي، خو ځای او د مرکچي پلاو ترکیبونه نه دي مشخص شوي.
دواړو خوا یعنی افغاني خوا او پاکستانی موافق کړل دي چې باید ژر تر ژر د خبرې اترې شروع شي. د سولې خبر اتره زه فکر کوم چې د طالبانو لخوا هغه اړخ چې مولا اختر محمد منصور سره دی هغه اړخ به موږ سره مذاکره به وکړي او شاید هم د حقانی گروه موږ سره مذاکره ته چمتوي.
خود پارلمان غړی عبدالقادر زازی بیا د سولې په تړاو د پاکستان په نوې ژمنو هم باور نه لري. وایي چې ولسمشر باید په زغرده په دغه کانفرنس کې پاکستان د افغانستان په ناخوالو کې ښکیل بللی وایي.
تمون خوشبینه شو چې په دې کانفرنس کې یاد دې د دوی ترمنځ کوم تعهدات فکر کوم راغلي دي د صلح مذاکراتو په اړه باندې. زه ورته نه خوشبینه یم نه په خوشباوري نور کوم. زه فکر نه کوم هغه کوم ځای ونیسي ځکه دا زړه خبره ده د کوم تعهدات چې اوس بیا ورسره کړي دی د لسو کالونو پاکستانیان ورسره کوي.
د سیاسي چارو کارپو عبدالکبیر رنجبر بیا وایي شرایط تغیر شوي او د خلکو باور په پاکستان نور نشته.
خبرو کې دوی تاکید کړی چې دوی به مرسته وکړي، مګر په عمل کې دوی د افغانستان د خلکو د دښمنانو سره له تروریستانو سره مرسته کړې او دوی انتحاریان رالیږلي دي. دغه ذهنیت عام دی په افغانستان په خلکو کې.
د آسیا د زړه د کانفرنس تر څنګ ولسمشر له پاکستاني چارواکو سره هم لیده کاته درلودل. اجرایي رئیس عبدالله په خپل ټوټر پاڼې کې لیکلي چې زموږ اړیکې له ګاونډیانو سره باید د ملکی وژنو د پای په معنا وي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او سم په مو کې بل رپورټ ده. چارواکي وی چې د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش خلاف عملیات پای ته رسیدلی. خو د اچین ولسوال وی چې د ولسوالۍ نه د عسکرو ایستل به منفي تاثیر وکړي. نور تفصیل به د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واورو.
د ننګرهار اچین کې د داعش خلاف پیل شوي عملیات له درې میاشتنۍ جګړې وروسته پای ته رسیدلی او حکومتي سرتیري بیګاش په لدی ولسوالۍ راوتلی دي. که څه هم امنیتی چارواکو دغه عملیات بریالي ګڼلي، خو ځایي ولسوال ویلي چې د ځواکونو وتل په سیمه کې د حکومت مخالفې غاړې ته له مورال ورکولو بله معنا نه لري. د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد نن یوې خبري ناستې ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 600 وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. هغه وایي د ګواښ لاندې سیمو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي.
زموږ دومره ځواکونه هلته پاتې دي چې د ولسوالۍ د کلو او ځینو بانډو او د ولسوالۍ د هغه محلات چې موږ دغه لپاره امنیتي تدابیر نیولي دي هلته مو ځای په ځای کړي دي. تقریبا 12 امنیتي پوستې هلته ځای په ځای دي چې 8 پوستې موږ نوی ځای په ځای کړي وي.
د شیرزاد په خبره هڅه کوله چې د سیمې ځوانان په ملي او سیمه ایزو پولیسو کې ځای په ځای کړي تر څو په عملیاتو کې نیول شوي ساحې وساتي، خو په باوري یې له 200 کسانو دې چارې ته غاړه کېښوده. قومندان وایي پاچین کې روانه جګړه د سیمې استخبارات رهبري کوي.
پاچین کې ما درته وویل مخکې هم په سلګونو وسلوال داعش وژل شوي دي او په دې کې د استخباراتو د منطقې لاس موجود دی. اکمالیي موږ به ټولو د وطن دښمنانو ته کلک ګزارونه ورکو، خو هر کار یو وخت لري، یو پلان ګزاري لري.
خو دا چین ولسوال په دغه سیمه کې شوي عملیات ناکام ګڼي او وایي له دې وروسته به د ملکي خلکو د وژنې او سرپرې کونې لړۍ بیا پیلېږي.
بیا به همدغسې ولسي خلک به وژنې، ولسي خلک به مړه کوي، د ولسي خلکو سره همدغه زما سره خپل ځانې اندېښنه ده چې هغه به بیا دغه خلک به وژنې، وایي به یې ټکوي، به یې سرونه به ترې غوڅوي.
هغه وایي دا چین امنیتي چارواکو په غرونو او بانډو کې ایسارو خلکو ته د خوراکي توکو پر لیک دم بندیز لګولی.
دا اوس هم ماته پېښور راغلی وو، پرون هم راغلی وو، سار هم راغلی وو، خوراکي توکي نه پرېږدي، بل شی نه پرېږدي. نو دلته بس قومندان امنیه د پوستو والا یو مسکال شی نه ورپرېږدي، د هغوی خوانه لرګي ضبطېږي، نور شیانې ضبطېږي. نو ولس حکومت هم ټکوي او هغوی هم ټکوي.
ولسوال غالب وایي تمه دا وه چې د مامند پېښې او نورې غرنۍ سیمې به ونیسي، خو ځواکونو یې له یوازې پخوانۍ ټینګې کړې پوستې ساتلې. د سیمې اوسیدونکي وایي ژوند د پانډ او پړانګ تر منځ په یوه مرګونی حالت کې تیریږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر ملک کمین
حکومت خو راووته او هغه خلک بېرته هغه زړو ځینو ته رارسېدلي چې کوم ځای کې وو مخکې نه. نو د ولسي خلکو خو سره وژنه چا لاس نه نیولی، ولسي خلکو دواړه طرفه لګي، دې طرف نه ګرځي چې ولسي خلک لګي، د هغه طرف نه خواشي ولسي خلکو باندې شروع شي بمونیم کې وژنې.
دا چین ولسوالۍ نه په داسې یوه نازک وخت کې ګډ امنیتي ځواکونه راوتلي چې په یوه بل ولسوالۍ چپلیار کې داعش او طالبان په سخته جګړه اخته دي. ځایي اوسیدونکي وایي داعش ډلې د دغه ولسوالۍ نږدې ټولې غرنۍ سیمې نیولې دي. ولسي خلکو اندېښنه ښودلې که حکومت مداخله ونه کړي نو د دغو جګړو ډیر زیان به ولسي وګړي وګالي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ترهګرۍ سره د نړیوالې مبارزې په ترڅ کې ترهګرو ته د پیسو د بهیر د مخنیوي او د هغوی پر خلاف د هوایي بریدونو او نورو پوځي عملیاتو اجازه ورکړې ده. د شورا د چهارشنبه په ورځ یوه نوې لاره غوره کړه چې په لړ کې داسې لارې چارې ولټول شي چې د تور ذهن لرونکو او خطرناکو ډلو لخوا د ځوانانو د جلب او جذب مخه ونیول شي. پام وکړئ په هکله دغه رپورټ ته.
د نړۍ په تاریخ کې د ځوانانو شمیر تر ټولو لوړې کچې پورې زیات شوی دی. اوس په نړۍ کې 1.8 میلیارډ ځوانان دي چې د لسو او 24 کلونو ترمنځ عمر لري. زیاتره یې په پرمختلونکو هیوادونو کې ژوند کوي. ډېر یې بې وزله، بې تعلیمه او بیکاره دي چې له امله یې د ملیشو او یا د اسلامي دولت په څیر د ترهګرو ډلو لخوا د ګمارلو له خطر سره مخامخ کی.
مونږ ټول دا ملي چې ځوانان د دغو سختدریزو ډلو لخوا د ګمارل کېدلو له خطر سره مخامخ دي، نو مونږ باید ځوانانو ته د تلارۍ پر خلاف په جګړه کې د شریکانو په توګه د ونډې په ورکولو سره خپل لاره بدله کړو. مونږ باید په دې حالت کې بدلون راوړو، ځکه چې په دغه ستونزه کې د ځوانانو بد معرفي کول باید بند شي.
د امنیت شورا یو پریکړه لیک چې د چهارشنبه په ورځ د برخوالو لخوا د ستایلو په ترڅ کې د رایو په اتفاق سره تصویب شو، له هیوادونو غواړي چې د شخړو په سیمو کې خپل ځوانان وساتي او د جګړو نه وروسته د سولې په پروسو کې د هغوی ونډه اخیستل وهڅوي. دغه پریکړه لیک همداراز د هغو عواملو د څېړلو پر اهمیت ټینګار کوي چې لا تاریخوالی نه د ډکه سخت دریځي د زیاتوالي سبب کی. د دې لیک مسوده د اردن د هیئت لخوا ترتیب شوی و.
د ترتیا د چې د دوامدار پرمختیا د یقیني کولو لپاره زیات کار وشي او ځوانانو نه د ورانولو د آلې په توګه نه بلکې د جوړولو لپاره استفاده وشي.
د دې معنی دا ده چې د ځوانانو په تیره بیا د هغو لپاره چې د جګړو په سیمه کې دي تعلیم ته د لاسرسي، د مسلکي روزنو او د کار فرصتونو په شمول نورې لارې چارې ولټول شي. په دې کار کې ټولنیزې رسنۍ هم شاملې دي.
مون په یو چې د اسلامي دولت ډلې پورې تړلې د ټوئیټر 50000 حسابونه موجود دي چې هر ورځ د ډلې د پلویانو لخوا شاوخوا 90000 پوسټونه خبروي. بل دې بل لار نه لرو چې ځوانانو ته ونډه ورکړو او د انلاین او افلاین جګړه وګټو.
د امنیت شورا د دې پریکړې په تصویبولو سره دا مني چې د نن ورځې ځوانان د سبا ورځې نړۍ جوړوي او د دې لپاره چې دا نړۍ سوله او هوساینه ولري هغوی باید د دې په جوړښت کې ونډه ولري.
سیم
درنو اوریدونکو نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. تاسو په افغانستان کې بشری حقوقو وضعیت څنګه ارزوئ؟ د خبر اترو گفتشنو د نن مخام د خبرونه د بحث موضوع همدا ده چې په افغانستان کې بشری وضعیت باندې غږیږو. درنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. جمهور رئیس غنی د ملي امنیت د رئیس استعفا ومنله. د ولسمشر د ویان رسیال په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی د ملي امنیت د رئیس جنرال رحمت الله نبیل استعفا منلې ده. ښاغلی نبیل تیره ورځ په خپل فیسبوک پاڼه باندې د پاکستان سره د ولسمشر غنی د چلند په اړه انتقاد کړی و. د کندهار په هوایي ډګر باندې د طالبانو په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 تنو ته رسیدلی دی. د دفاع وزارت ویلي دي چې په برید کې 8 ملکیان، 10 عسکر او 2 پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش خلاف عملیات پای ته رسیدلی. خو د اچین ولسوال وایي چې د ولسوالۍ نه د عسکرو ایستل به منفي تاثیر وکړي. د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو استازي به سبا د جمعې په ورځ په ژنیو کې ملاقات وکړي او په سوریه کې به د سولې د راوستلو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال گینادی گاتیلوی د روسیې خبری آژانس ویلي دي چې د غونډې هدف دا ده چې د تروریزم خلاف ګډې هڅې وشي. د سوکوهنې د لوبې پخوانی مشهورې څیرې او په امریکا کې یو وتلی مسلمان محمد علي کلی د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو په کاندید ډونالډ ټرمپ باندې انتقاد کړی دی. ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې ویلي وو چې مسلمانان باید پرېنښودل شي چې امریکا ته داخل شي. په یو لنډ پیغام کې چې عنوان دی د ولسمشرۍ هغو کاندیدانو ته چې وایي امریکا ته د مسلمانانو په داخلېدو بندیز ولګول شي، محمد علي کلی د مسلمانانو نه غوښتي دي چې د هغو کسانو په مقابل کې د مقاومت وکړي چې غواړي د خپلې خصوصي اجنډا لپاره د اسلام نه استفاده وکړي. د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس غونډه به سبا د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي. خو داسې معلومیږي چې د 198 هیوادونو د استازو ترمنځ اوس هم د پیسو او اهدافو په اړه اختلافات موجود دي. پرون د چهارشنبه په ورځ په 9:20 پاڼو کې هغه مسوده خپره شوه چې ښایي تر اوسه هم په ځینو مهمو موضوعاتو باندې اختلافات موجود دي. په دغه موضوعاتو کې دا خبره هم شامله ده چې بډای هیوادونه باید څومره د غریبو هیوادونو سره مالی مرسته وکړي تر څو د اقلیم د بدلون په اړه اقدامات وشي. د سویس چارواکو په ژنیو کې د احتمالي تروریستي پیښې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. په ژنیو کې پولیس په هغو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې باور لري په سیمه کې موجود دي. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جان اون وایي چې هیواد یې هایدروجنی بم لري. د شمالي کوریا رسمي خبري آژانس کی سی این ای د کیم جان اون له خولې ویلي دي چې شمالي کوریا اوس په اټومي وسلو سنبال یو پیاوړی هیواد دی چې تیار دی د خپل ملي حاکمیت نه د دفاع په خاطر د اټومي او هایدروجنی بمونو نه استفاده وکړي. درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړم. طالب عوام د خبرونه امدا و چې تاسو خبرو شو او وامریدل پاسو لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونه سره پیلېږي. اوریدل مهیروي ورپسې به د خبر اترو گفتو شنود خبرونه واوري چې نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده او د خبر اترو گفتو شنود په خبرونه کې هم په افغانستان کې بشری حقوقو وضعیت باندې خبرې کوو. تاسو بل نه درکو چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون د شمیرې له طریقې او همدارنګه د فیسبوک په پاڼه هم تاسو ته موضوع روښانه شوی ده. کولای شئ په خبرونه کې برخه واخلئ. تر بیا الله مرسته.